بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوی، زب تاسی یادوم، زما شکر کوی او زما د نعمتونو ناشکری مکوی. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرستا واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د مهربان بخون کلوې سختن پنامه ګرانو قدرمن دوستانو چې هر ځای کې زموږ غوري لمین خلوص ډک سلامونه مو قبول کړي ساسو د روجو او نورو تاتونو عبادتونو نه قبلې دو په هیله زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنې خبرونه سره ساسو په خدمت کې حاضر یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1420 هجری قمری کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د مای له 15 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستان یو خبری رپورٹ هم لرو. بیا بل اسلام له بیرونی سره د اسلامی تعاون د تنظیم په مبارزه د عمران خان تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کو. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له استاد منګل شیرزاد او د کابل پوهنتون له استاد ضیاءالرحمن حسرت سره د قدس د نړیوالې ورځې په اړه وغږیږو او په آخر کې به نننۍ ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام سره زموږ د نننۍ مازیګرنۍ خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې ودمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر روحانی تاکید وکړ بندیزونو ماتې خوړلې ده. د ایران په ټولو ښارونو کې د فلسطین بیرغونه اوچتېږي. د حماس د دفتر مشر وویل د فلسطین د علاج نسخه د قدس شریف تر بیرغ لاندې یووالی دی. او د بغلان ولایت برکه ولسوالي طالب ډلې ونیوه. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر تاکید وکړ بندیزونو ماتې خوړلې ده. د ایرنا د رپورټ له مخې ډاکټر حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې وویل خلکو ته اعلان کوم چې بندیزونو ماتې خوړلې ده او که یو موټی اوسو نو ډېر زر به بندیزونه ختم کړی شي. روحانی زیاته کړه مقابل لوری پوهیږي چې د خپلو ژمنو او مقرراتو قانون او برجام ایټمي موافقه لیک ته لستنېدو نه بغیر بله لار نشته. د ایران ولسمشر همدارنګ وویل نن د 1400 کال په قدس شریف کې د سهونستانو د ویر ورځ ده چې هم یې هغه جنگ چې د امریکې له لارې شروع کړی دی د وروستۍ ماتې په حال کې دی او هم د ایران او سیمې هیوادونو ترمنځ د فاصلې پیدا کولو لپاره کوشش له وروستۍ ماتې سره مخامخ دی. ولسمشر د دې په بیانولو سره چې نن د بندیزونو ختمېدو لپاره لار هواره ده دا خبره په ګوته کړه چې په برجام ایټمي موافقه کې د ایران د ملت حقوق په کار دی په بشپړه توګه ترلاسه شي او په له هیڅ سیز څخه سترګې پټې نه کړو. د ایران ولسمشر د قدس نړیوالې ورځې او د هغې د نمانځنې د وخت نږدې کېدو ته په اشارې سره وویل را روانه جمعه د ایران د اسلامي جمهوري نظام یو ویاړ او د امام خمینی رحمت الله علیه یو وصیت دی. روحانی زیاته کړه د فلسطین خلک به خپل وطن ته ستانه شي او قدس شریف او مسجد الاقصی به د مسلمانانو د لومبنۍ قبلې په توګه د مسلمانانو په اختیار کې راشي. د ایران په ټولو ښارونو کې به د فلسطین بیرغونه اوچت شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا شورا قائم مقام تاکید وکړ د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت به د هیواد په ټولو ښارونو کې د فلسطین بیرغونه ورپولی شي. زمونږ د خبريال د رپورت لمخه نصرت الله لطفي ویل د راروان زیارت او جمعې په ورځو د هیواد د ټولو خارونو په ټولو چوکونو میدانونو او د فلسطین په نامه سړکونو کې د فلسطین بیرغونه رپول کیږي او د غاصب صهیونیست رژیم او امریکای بیرغونه به سوځول کیږي. لطفی د قدس د نړیوال ورځ یوم الله خصوصي غونډه کې د قدس شریف د نیواک درې اویایم کال ته په اشاره سره وویل د روژې د مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې د قدس نړیوالې ورځې نومول د امام خمینی رحمت الله علیه یو حکیمانه نوښت دی چې په دې باندې د هغوی تاکید چې د قدس ورځ یوازې له فلسطین سره متعلق نه ده، د یو دینی مرجع د ډیر زیات ژور بشپړ او هر اړخیز نظر ښودنه کوي. لطفی زیاته کړه د قدس شریف ازادي په راتلونکو نږدې وختونو کې عملي شي چې لاس ترو بنیادی قدمونو د اوچتولو لاره یوه دروازه ده. هغه د قدس د نړیوالې ورځې په شاندارو لاریونونو کې د ایران د خلکو د ګډون د فلسطین له میړني ملت څخه د هغوی د ملاتړ مخینې ته په اشاره سره وویل د کورونایي محدودیتونو په وجه د قدس د نړیوالې ورځې د لاریونونو جوړول او میداني حرکت امکان نشته، خو د دې ورځې د نمانځنې لپاره به مختلف سمبولیک پروګرامونه جوړیږي. نصرت الله لطفی تاکید وکړ ایرانیان هیڅکله د قدس شریف قبضه نه ده زغملې او نه ده منلې او د ضرورت وړ هر امکان سره به د فلسطینی ملت له انتفاضې ملاتړ کوي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په تهران کې د حماس غورځنګ د دفتر مشر د فلسطین د علاج نسخه د قدس شریف تر بیرغ لاندې وحدت او یووالی وباله. خالد قدومی زمونږ له خبریال سره په مرکه کې دې ته په اشاره سره چې د قدس شریف مسله د حق او باطل ترمنځ د جنگ مسله د زیات کړه، د قدس نړیوالې ورځې دود یو تاریخي اړخ او بل نننه اړخ لري. په تاریخي مسله کې امام خمینی رحمت الله علیه حتی د اسلامي انقلاب له کامیابۍ نه مخکې دې مسلې ته پاملرنه کړې ده. خالد قدومی وویل د ایران د شخصیتونو او عالمانو وجله او د سیمې او نړۍ د هیوادونو د امنیت او ثبات په خلاف اقدام داسې مسایل دي چې صهیونیست رژیم پکې نیغ په نیغه لاس لري. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ استازي ناصر ابو شریف هم وویل نن د نیواکي فلسطین او غزې ترمنځ د داسې مخنیون کې موازنه کتونکیو چې د شهید الحاج قاسم سلیمانی په شان کسانو په کوشش سره عملي شو. هغه د قدس د ازادۍ یوم الله نومې خاص غونډه کې واضح کړه د قدس نړیواله ورځ یوم الله او د تاریخ د تر ټولو خطرناک یرغل په وړاندې د اسلامي امت د پاسون ورځ ده. په میدان وردګو کې یو ښوونځی جوړ شو. په میدان وردګو ولایت کې د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو ښوونځي ودانۍ چارې بشپړې او ګټې اخیستې ته وسپارلې شو. په دې اړه زموږ خبريال داسې رپورت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د ملیخیلو په کلي کې د ملي پراختیا شرکت له لوري د څه باندې 8.5 میلیونه افغانیو په لګښت د یو ښوونځي نوې ودانۍ بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د سید آباد ولسوالۍ شنیز درې په ملیخیلو کلي کې یو متوسطه ښوونځی په 8.5 جریبه ځمکه کې چې لس ټولګي لري په دوه پوړیزه ودانۍ او احاطې سربیره د تشنابونو اوبو ذخیرې د څښاک د اوبو څا د ساتونکي خونې او سوللي برېښنا لرونکی دی چې د زده کوونکو د سالمې روزنې په موخه بشپړ او ګټ اخیستنې ته چمتو شو. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب شریف زوی تهران اډیو ته په دې اړه وویل
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ شنیز درې ملیخیلو کلي کې د 28.5 میلیونه افغانۍ په لګښت په 8.5 جریبه ځمکه کې د ملي پراختیا شرکت له لوري په دوه پوړیزه ودانۍ کې یو متوسطه ښوونځی چې لس ټولګي او لازم اسانتیاوې لري بشپړ د زده کوونکو د سالم روزنې په موخه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د یادولو وړ ده چې دغه ښوونځي څخه به د سیمې شپږ کلي او د یادو کلیو شاوخوا 1800 کورنۍ د خپلو اولادونو د سالمې روزنې لپاره په یو مناسب چاپیریال کې ګټه پورته کړي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
اوس هم د خبرونو دوام. د بغلان امنیتی سرچینې د طالب ډلې په لاس او د برکې ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د بغلان د امنیتی قومندانۍ ویان احمد جاوید بشارت منی چې دغه ولسوالی طالبانو نیولې ده، خو وایي چې طالبانو له څو استقامتونو په ولسوالۍ بریدونه کړي دي چې امنیتي ځواکونو د عامه خلکو د سرتاوانونو د مخنیوي په هدف سره په تکتیکي ډول شاته کړی او ولسوالۍ طالبانو ته پریښې ده. امنیه قومندانه وایي اوس امنیتي ځواکونه د نهرین په توشیخ کوتل کې ځای پر ځای شوي او ادعا کوي چې طالبانو ته مرجوبله اړولې ده. دواړو لورو ته د اوختو تلفاتو په اړه کره جزئیات لا نه دي ترلاسه شوي، خو د وسلوالو ویان ذبیح الله مجاهد وویل تیره شپه د بغلان ولایت برکی ولسوالۍ مرکزی ودانۍ امنیه قومندانۍ لسګونه پوستې نیولې او ګڼ سازو سامانونه وسلې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر رسنۍ وګواښلې. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر د رسنیو په ګواښلو سره تاکید وکړ هر چا چې له ترهګرو سره ارتباط ټینګ کړ ورسره به د ترهګرو په شان سلوک کیږي. د تسنیم خبری اژان د راپورټ له مخې احمد ضیا سراج د افغانستان د پارلمان په محرمانه غونډه کې رسنیو ته په خبرداری ورکولو سره وویل زموږ مطبوعات سیاستوالان او کار پیژان دي پکار دي د دښمن نفسیاتي جنگ ته متوجه وسی، هر چا چې له ترهګرو سره ارتباط پیدا کړ او د هغوی په ګټه تبلیغات وکړ ورسره به د یو ترهګر په څیر سلوک وکړو. دغه سرګندونې د افغانستان په اولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازي عارف رحماني د دغه هیواد د ملي امنیت د ادارې د مشر په نقل سره ټویټ کړی دی. په مارب کې په یو سل شلو مرګ جوبلو سره د یمن د موصفي حکومت د ځواکونو ماتې رامنځته شوې ده. رسنۍ سرچینو په مارب کې د یمن د موصفي حکومت د ځواکونو د ماتې او له یو سل شلو نه د زیاتو ځواکونو د مرګ جوبلې خبر ورکړی دی. د لبنان د الاخبار ورځپاڼې د راپورټ له مخې د مارب په محاذونو کې له سعودي سره د وابسته منصور هادي موصفي حکومت د ځواکونو د ګڼ شمیر حملو باوجود د هغوی د دغه هغوی د دغه خار شمال لویدیس کې له الطلاع نه پس نورو سیمو ته د یمن د فوجي ولسي ځواکونو د پرمختګ مخنیوي ونه کړی شو. د یمن فوجي ولسي ځواکونو همدارنګ د معرب خار په شمال ختیځ کې المیل سیمې لوري ته پرمختګ کړی او په القاقیب الحنافیر او الطلاع الحمراء سیمو باندې د هادي ځواکونو حمله ناکام کړي دي. د ځینو سرچینو له مخې په تیر شواروز کې د یمن فوجي ولسي ځواکونو په البلک القبلي سیمه کې د هادي ځواکونو القاعده عناصرو په خلاف ناڅاپه عملیات ترسره کړي دي او ورته درانه سرمال او تاوانونه رسولي دي. او په ایران کې د کورونا وروستي اعدادو شمار اعلان شول. د ایران د روغتیا ادارې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې په کورونا لاخته کسانو څخه د 390 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایرناد راپورټ له مخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یوې خبرتیا په خپرولو سره اعلان وکړ چې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې د کورونا له کبله د 390 نورو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایرسو له کبله د مړو شمیر 3,500 تنو ته رسیدلی دی. د دغې خبرتیا له مخې د پریکنده تشخیصي معیارونو له مخې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې په هیواد کې 45,892 نور کسان په کووید-19 نومي بیماری اخته شوي چې له هغوی څخه 2,499 کسان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
نو اسلام لوی روان سره د اسلامي تعاون د تنظیم په مبارزه د عمران خان تاکید. دا زموږ د تبصرې عنوان چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم له اسلام لوی روان سره پرې کند مبارزه ته د اسلامي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو برابر لو سره وویل له ترهګرۍ سره د اسلام تړل بے انصافی ده. عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو سفیرانو په کتنه کې دغه هیوادونه له اسلام له ویرونې سره دوامدار او پریکنده مبارزې ته راوبلل. د د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه وویل د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم په خلاف لسپکاوی ډکو عبارتونو 1.5 میلیارډ مسلمانانو زړونه دردولي او اسلامي هیوادونه لویدیځه نړۍ په دې نشي پوهولی چې دا مسله د بیان له ازادۍ سره تعلق نه لري. هغه همدارنګه د اسلامي تعاون تنظیم د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم او قران مجید په اړه د مسلمانانو له ژورې مینې او احترام څخه د نړیوالې ټولنې درک ملګرتیا ته دعوت کړ. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له سفیرانو په غونډه کې له اسلامه له ویرونې سره د مقابلې د لازموالي په باره کې د پاکستان د وزیر اعظم وینا د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ستر ضرورت ښودنه کوي چې په وړاندې کوتاهي او سستي په دې لړ کې د اسلام د دښمنانو د شیطانتونو د زیاتېدو سبب کیدی شي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه په تیر سره پاسه یوه لسیزه کې د خپلو فریبجنو سیاستونو په چوکاټ کې له اسلامه د ویرونې په رواجولو سره کوشش کوي د اسلامي هیوادونو تر دباو لاندې راوستلو لپاره خپل پروګرامونه مخ په وړاندې بوزي چې دا مسله د نړۍ په مختلفو سیمو کې په مسلمانانو باندې د ځینو منفي ملاحظاتو د رامنځته کېدو سبب شوې ده. له اسلامه د ویرونې له پروګرام سره د اسلامي هیوادونو د پرله پسې او پریکنده مبارزې په زمینه کې د عمران خان څرګندونې د اسلام د دښمنانو بنیادي تګلارې او پالیسۍ ته ګرځي. ډومبه دا چې مسلمانانو پورې د ترهګرۍ په غوټه کولو سره د اسلام یو بدرنګ سیره معرفي کړي او له دې لارې د نړۍ په مختلفو سیمو په خاصه توګه د اسلامي هیوادونو په خلاف حمله او پکې مداخلتونه توجیه کړي. دویمه دا چې له مسلمانانو سره د ترهګرۍ او تشدد په تړلو سره په لویدیځو هیوادونو کې له انفرادي او اجتماعي حقوقو څخه د هغوی د بې برخې کولو لپاره د زمینې په برابرولو سره په غیر مسلمانو ټولنو کې د مسلمانانو د شړلو او ګوښې ته کولو سیاست مخ په وړاندې بوزي. د لویدیځوالو له اسلامه د ویرونې سیاست په لویدیځو هیوادونو کې د هغوی په خلاف د محرومیتونو د عملي کېدو له جایزوالي نه علاوه د دې سبب شوی دی چې په دغو هیوادونو کې مسلمانان د توندلارو ډلو له تاوتریخوالو سره مخامخ وي. له اسلامه د ویرونې د سیاست یوه برخه په دې وروستیو کلونو کې د مسلمانانو د مقدساتو د سپکاوي له لارې تعقیب شوې ده چې د تیر 2000 کال په اکتوبر کې په فرانسې کې د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و سلم په شان کې له سپکاوي نه ډکو کارټونونو خپرېدل د دا ډول اقداماتو یو مزداق دی چې د دینونو د احترام او د هغو د پیروکارو د دینی او مذهبي عقایدو محترم ګڼلو د اصل په خلاف ګڼل کیږي. عجیبه ده چې په فرانسې کې د خدای د قدرمن پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په اړه لسپکاوی نه ډکو کارټونونو لخپرې دوه ورسته د دغه هیواد ولسمشر امانوئل میکرون په یوې بې شرمانه وینا کې وویل د دا ډول کارټونونو خپرېدل به دوام ولري، یوه داسې موضوع چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو له سخت رد عمل سره مخامخ شوه. په داسې حالاتو کې چې لویدیځوال له اسلام ویرونه هم هغه شان په خپل ایجنډا کې لري، هیله کیږي چې د اسلامي تعاون تنظیم به د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یو غږ ملوونکي په توګه له اسلام له ویرونې سره د مؤثرې مقابلې لپاره اصولي او ستراتیژیکې لارې چارې غوره کړي چې یوه پکې د هغو هیوادونو د سامانونو بیکار دی چې د دغه سیاست رایجوونکي دي. له اسلامه د ویرونې د سیاست له ملاتړو هیوادونو سره سیاسي، اقتصادي او تجارتي تعلقاتو سطح او اندازې ته بیا کتنه هم په دې لړ کې یوه بله لاره چاره کیدی شي.
تل پاتې وږمې
ګل نوردن کو سلامونه. د تلپاتی وګمې د پروګرام لایو بلې برخې سره مو په خدمت کې یو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډه شان وینا کې مونږه د مختلفو معرفي او تفسیری موضوعګانو په حق لا د رهبرې دستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی لیتوګ درته وړاندې کوو. دغه پروگرام په 55 برخه کې آیت الله خامنئی په تشیع کې په مهدویت عقیده هله را مستقون کې غړي او هغه په شیا ټولنو کې یو ټول زلانده دیو غني. شیا ټولنه یوازې د خپل تاریخ په پیاوړو ټکیو تکیا نه لري، بلکې راتلونکي ته هم هیله لري. تشیع د عقیدې په اساس په مهدویت یو باوري انسان په ډیرو سختو حالاتو کې هم زړه لا هیله نه خالی کوي او په زړه کې همیشه د هیله ډیوه بلوي. پوهیږي چې دغه د تیار دوران، دغه د ظلم دوران، دغه د ناحق او باطل او کسانو د واکوالی دوران به تیر شي. دا د دغه عقیدې یو ډیره مهمه لاسته راوړنه او اثر دی. البته په مهدویت د تشیع عقیده په همدې ځای پورې نه محدودېږي. په مهدویت عقیده یو دغه شان عقیده ده، دغه زلانده شوله، دغه رڼا ډیوه په تیرو پیړیو کې په شیا ټولنو کې همیشه موجوده وه او همغه راز به موجوده وي او انشاءالله د منتظرانو د انتظار شیبه به ختم شي. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هله کو چې روغ جوړ به او پروژې کې به مونږ هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. تر بل پروګرام په مهربان خدای سپار.
هندارا ګلونا اوریدونکو سلامونه مومنه ستاسو د عبادتونو او اطاعتونو د قبلې دو په هیله د روزې د مبارک میاشتې ورسته جمعې ته په نږدې کېدو یو. هغه جمعه چې د ایران د اسلامي انقلاب دارواخان مشر آیت الله امام خمینی لخوا د فلسطین لولس او بیت المقدس سره د پیوستون او خواخوږی د ورځې په توګه نومول شوی او هر کال د نړۍ مسلمانان او پتیالي انسانان په دې ورځ د لاریون او غونډو په جوړولو او نورو مختلفو طریقو سره د فلسطین له خلکو سره خپل پیوستون او یووالی نندارې ته وړاندې کوي. که څه هم د فلسطین مسله یو نړیواله او د ټولو مسلمانانو مسله ده، ځکه چې لومړی قبلې ته ورګرځي، خو ډیره هڅه روانه ده چې دغه مسله یوازې د فلسطینیانو مسله وبرېښول شي. سږ کال هم د قدس ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې له یوې خوا خلک د کورونا له شرایطو کړیږي او له بل پلوه په امریکا کې د ټرمپ حکومت ختم شوی، هغه ټرمپ چې په خپل حکومت کې له درستو نړیوالو مخالفتونو سره سره خپل سفارت له تلابی په بیت المقدس ته بدل کړ او په خپل حکومت کې د اسرایلو د رژیم مړون حمایت کوو. اوس که څه هم په امریکا کې دولت بدل شوی، خو له اسرایلو د غربي نړۍ ملاتړونه او د دغه مسلې د هیرولو او یا کمرنګه کولو لپاره هلې ځلې هم هغه شان روانې دي. مونږ بنن په هنداره کې په دې خبره رڼا واچو چې د امام خمینی دغه نوخ او د قدس ورځ المانزل څومره د فلسطین د مسلې په ژوندۍ ساتلو او تحرک کې رول لوبولې، او اوسنیو حساسو حالاتو ته په پام سره د فلسطین په وړاندې د مسلمانانو څه دنده جوړیږي. په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا کوي د ننګرهار پوهنتون استاد ښاغلی منګل شیرزاد، او د کابل پوهنتون تکړه استاد او د نړیوالو مسایلو کارپوه استاد ضیاء الرحمن حسرت. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ننګرهار پوهنتون د استاد ښاغلی منګل شیرزاد په خبرو سره پیلوو. شیرزاد صاحب، د جمعې ورځ یعنی د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه یوم القدس یا د قدس نړیواله ورځ ده چې امام خمینی دغه ورځ د قدس د ورځې په توګه له فلسطین او بیت المقدس او فلسطینیانو سره د پیوستون ورځ اعلان کړې وه. د امام خمینی دغه نوښت په کوم سترګه ګورې، او په ټول کې دغه نوښت څومره د بیت المقدس له مسلې سره مرسته کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د فلسطین غمیزه خو تقریبا کوو چې څلور دهې نه زیات دوام پیدا کړلو. دا خوره اصلا د فلسطین د خلکو حقیقي ټاټوبی دی، ولې بدبختانه شي د استعمالي قوتونو په همکارۍ او د هغوی په پلوۍ سره دغه خوره د فلسطین د اصلي اوسیدونکو د حاکمیت نه ووته، او نن یو جابر او ظالم او د نړیوالو ټولو حقوقو خلاف یو غیر مشروع نظام د اسرائیلو په نامه جوړ شولو، او دغه ټولنه او دا وګړي نن د استعمار او د ظلم او ستم لاندې نیولې دي. بده خبره خدا و چې هغه وخت چې د فلسطین مسله عربي آباد درلودل، نو زیاتو عربي دولتونو د فلسطین د مبارزینو سره د خپل د دوی د وطن د ازادۍ لپاره د اسرائیل نه د دوی د وطن د ازادۍ لپاره همکاري کوله، ولیکله چې دا قضیه هغه وخت د فلسطین د عربو په اصطلاح د عربي نغنه مفهوم نه ووتله، او د فلسطین قضیه یوازې د ملګرو ملتونو د هغې فلسطین دوسیه یوازې د ملګرو ملتونو په سازمان په میز کېښودل شو، یوازې د فلسطین خلکو ته پاتې شوله. دا و چې د دې غمیزې هغه شدت همدغه ځای نه زیات شروع کیږي، ځکه فلسطینیان یوازې پاتې شول، او د اسرائیلو غیر مشروع دولت چې په دې ځای کې جوړ شول بیا هغوی ته دا زمینه مساعده شوله چې څه رقم ظلمونه چې هغوی غوښتل په دې ملت په برخه کې په اصطلاح روا وګڼل. دا غمیزه د زیاتو دولتونو په اصطلاح د حمایت په لاندې په دې راننه چې په راسته د دنیا د زیاتره دولتونو په راست کې نن امریکا د جهان یو هغه وخت چې لا یو دوه قطبي و، هم امریکا د زیاتو هیوادونو په راست کې قرار درلودلو. هغوی نه غوښتل چې د امریکا د سیاستونو نه په اصطلاح سرغړونه وکړي، او دا نظام د فلسطین دایه یې په اصطلاح حق او مشروع دایه نه ګڼله او طرفداري کوله. څنګه چې امریکا د اسرائیلو طرفداري کوله، نو بنا ان خلکو د امریکا د سیاستونو ته لبیک ویلو. نه غوښتل چې د فلسطین د خلکو ازادۍ ته احترام وشي او هغوی ته دا حق ورکړی شي. نو یو تعداد کم دولتونه چې دا دایه په رسمیت او په حق پیژندله، ولې متاسفانه چا ورسره دا کومک ونه کړلو، ځکه چې د امریکا د ویرې نه چا د دې حمایت نه کولو. تر ننه پورې دا غمیزه را روانه ده، او نن خو بیا په دومره په اصطلاح دا غمیزه په اصطلاح شدیده شوه، دردونه ډېر زیات شول، ډېر زیات فلسطینیان په شهادت ورسېدل، ډېر زیات ځوانان یې په وینو کې لتپت شول، زیاته خاوره د دوی نه ونیول. هم دا اوس هم تاسې ګورئ چې لګیا دي په نوو د فلسطیني په خاورو کې نوې تعمیرات او کورونه جوړیږي. نو همدې خاطر باندې دا قضیه تر اوسه پورې همداسې لاین حل پاتې شوله، او هغې د یو خودګردانه حکومت په نامه باندې نن په دنیا کې یادول کیږي، نه د یو دولت په نامه باندې، د یو خودمختار او مستقل دولت په نامه باندې. دا ځکه چې دولتونو د امریکا د ویرې د فلسطینیانو حمایت ونه کړل، د دې دایې تر شا ونه درېدل، قضیه د عربي آباد نه ووتله، هغه په دې چې زیاتره عربي دولتونو په خفا کې د فلسطین د اسرائیلو سره تعهدات او معاهدې امضا کړې دي. لومړنی خیانت چې د دې سره وشولو هغه د کمپ ډیوید قرارداد چې په هغه ځای کې انور سادات په هغه وخت او زمان کې اسرائیل په رسمیت سره وپېژندل او هغې ته دا زمینه مساعده شوله. دا خو یو غیر مشروع په اصطلاح حاکمیت و چې راغی په دې ځای کې د بازل د 1911 کال د کانفرانس چې په هغې کې د اسرائیلو د حکومت د جوړولو په رابطه په بازل کې جوړ شوی و د دې اساس په هغه ځای کې کیښود او د غمیزه د هماغه ځنه همداسې را شروع شوه تر ننه پورې.
ډېره مننه کوو د منګل شیرزاد. هم دا پوښتنه به له استاد حسرت نه وکړو. استاد زیار الرحمن حسرت صاحب، ستاسو څه نظر دی د فلسطین د مسلې په ژوندي ساتلو کې؟ د قدس چې کومه ورځ د هغه څومره رول لوبولی شي او لوبولی دی، او په ټول کې د بیت المقدس د ورځې په هکله ستاسو څه نظر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخی ورد چې څومره منزل کېږي هغه څومره ژوندۍ ساتل کېږي. د فلسطین داعیه یا د فلسطین قضیه هم داسې یوه تاریخي او دینی قضیه ده چې له شاوخوا نیمې پیړۍ راهیسې روانه ده، او اسلامی نړۍ په دې څو ځانګړي اسلامي هیوادونه د دې قضیې د تازه ساتلو یا هم تان ساتلو لپاره دوی هڅې کوي. دا یوه داسې قضیه ده چې نه یوازې د فلسطین خلکو پورې تړاو لري، بلکې دا ټول اسلامي نړۍ پورې تړاو لري. او نو په اسلامي نړۍ کې پر هر مسلمان او هر هیواد باندې لازمي ده چې د فلسطین د قضیې په تړاو دی خپل غبرګون او خپل دی څرګند کړي، او د دې مظلوم ملت تر شا دی د هر ښکېلاګر پر وړاندې ودرېږي.
مننه حسرت صاحب. منګل شیرزاد صاحب، تاسو راته وایي د امریکا تیر حکومت د ټرمپ حکومت ډیر زیات د صهیونیست رژیم ملاتړ وکړ، خپل سفارتخانه له تل ابیب نه بیت المقدس ته بدل کړ لټولو نړیوالو مخالفتونو سره سره. استاسو څه خیال دی اوس چې د ټرمپ حکومت نشته او د جو بایډن حکومت راغلی دی، که څه هم امریکا بیا هم د اسرائیلو ملاتړ خپل دند بولی، خو دا ځل به حالات څنګه وي؟ او د فلسطین مسلې ته تاسو په کومه سترګه ګوره؟ آیا هم هغه د امریکا تیر ملاتړونه به له اسرائیلو جاری وساتي او که څنګه؟
کاش کې اسلامي نړۍ سره متحد شي، او لکه څنګه چې قرآن عظیم شان د دې گواه دی چې انما المؤمنون اخوه، کاش کې ټول اسلامي نړۍ متحد شي او دغه ناروا حاکمیت چې په دې خاوره باندې قائم شوی دی د دې په مقابل کې ودرېږي. ولې متاسفانه اکثریت تقریبا وویل چې 99% اسلامي دولتونه د امریکا د حکمایت لاندې دي. په راس کې هغه ګوډاګي نظامونه قرار دغه لري، حاکمان قرار لري، هغوی هیڅ وخت د فلسطین د داعیې په اصطلاح حمایه نه کوي. ګوري هغه وخت چې په ایران کې د رضا شاه پهلوي رژیم یو جندرمری رژیم و چې هغه د امریکا په خدمت کې و، هغه رژیم چې ړنګ شو امام خمینی قدرت ګدۍ ته ورسې، په اصطلاح د امام خمینی نظام دلته یو اسلامي نظام ډانچه کېښودله شوله، د هماغې ورځ نه امریکایان د فلسطین په قضیه کې په اصطلاح دومره د اسرائیلو تر شا ودرېدل چې حتی هر رئیس جمهور چې په امریکا کې انتخابیږي هغه په اوله ورځ یا په اوله شپه باندې د یهودانو په کور کې ډوډۍ ورته کیږي، او هغوی په خپل شرایط مني، وایي چې موږ ټول شرایط در ساده کمپاین چې کوم دغه دي مصارف دي موږ ورکو، ولی د فلسطین په مسله کې به زمونږ په نړیوالو باندې به دا منی چې موږ پر صفت دی او دولت مشروع دی ځای کې وپېژني. هغوی دا تعهد کړی امریکا همیشه د فلسطین د اسرائیلو تر شا ولاړ دی او دا ظلم یې کړی دی. یوازینې خلاصون هم دا دی چې کاش کې اسلامي نړۍ یو دم د دې غفلت د خوبه راووزي او راپورته شي، د دې مظلومو مسلمانانو تر څنګ ودرېږي، او په نړیواله کچه باندې د ملګرو ملتونو په سازمان کې اسلامي دولتونه خود خصوصا اسلامي کانفرانس دا د شپږ 50 زیاتو کم دولتونو چې په هغه کې قرار لري په ډېر قوت سره د فلسطین د دایې حمایه په ملګرو ملتونو سازمان کې وکړي، او د دې نه دغه وکړي دفاع او حمایه وکړي.
مننه شیرزاد صاحب. حسرت صاحب، تاسو راته وایي د ټرمپ حکومت خو د اسرائیلو چې کم پراختیایی سیاستونه و، لکه د فلسطین په سیمو کې د خپلو کالونیو جوړول، خارګیو جوړول، یا داسې نورې مسلې د فلسطینو په حقوقو پرله پسې تیری، ډیر زیات امریکا د هغې ملاتړ کوو، او همدغه راز لویدیځوالو. سږ کال د بیت المقدس چې کومه ورځ را رسېدلې ده، ستاسو په خیال بیا به هم دغه ملاتړونه دوام ولري او که څنګه؟
د فلسطین دای پر وړاندې ورستۍ هڅې او روسي اقدامات چې نه یوازې دا چې مخالفتونه یې موافقتونه یې ځان ته جلب نه کړل بلکې مخالفتونه یې ډېر کړل، یعنی هغه اسلامي هیوادونه چې تر دې دمه یې د فلسطین په ستونزه کې د فلسطین په قضیه کې هیڅ ډول دخالت نه لره او یا هم لیوالتیا نه لره چې دوی باید دخالت وکړي، ولیکن د وروستیو اقداماتو پر وړاندې دوی ودرېدل، خبرګونی وښود. ځینو هغو هیوادونو چې د هغوی د فلسطین شاوخوا ګاونډي هیوادونه دي یا هم لرې ګاونډي هیوادونه دي، هغوی بیخي یو څرګند دریځ ونیو. د هغوی دریځ د دې باعث شو چې نور اسلامي نړۍ هم راویښه شي او هغوی هم خپل غبرګونونه په یو ډول نه یو ډول وښيي. دغه قضیه د اسلامي نړۍ او د نورې نړۍ ترمنځ، نور هیوادونو ترمنځ، هغوی چې په تېره چې دغه ډول اقدامات یې د فلسطینیانو پر وړاندې کړي دي، د هغوی ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې وځپلې، زیانمنې کړلې، او هغوی په دې پوه کړل چې د دغه اقدام پر وړاندې نه یوازې دا چې د فلسطین او د فلسطین شاوخوا څو محدود هیوادونه، بلکې ټول اسلامي نړۍ راپارېږي او د اسلامي نړۍ یو زیږ غبرګون به له ځانه سره ولري. همغسې وشول، اسلامي نړۍ په دې سره تر یو حده پورې راویښه شوه او د دوی د وروستیو غبرګونونو دغه اقدامات تر یو حده پورې ټکنې کړي دي. که څه هم هغه احساساتي او کمپاینی اقداماتو عملي به هم شي، خو هغه رقم ته چې توقع کېده په هغه ډول عملي نه شول. دا به لږ وخت ونیسي او د دې وخت نیولو یو لامل دا دی چې اسلامي نړۍ کې ډېرو زبرځواک هیوادونو د دې پر وړاندې غبرګون ښودلی دی.
ډیره مننه کوو د ضیاءالرحمن حسرت صاحب. یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. ګرون اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو هنداره پروګرام اورئ. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې پکې زموږ خپرونه تعقیبول شي. راګرځو خپل بحث ته چې د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت دی. منګل شیرزاد صاحب، تاسو راته وایئ، تاسو ته پته ده چې د قدس د ورځې په ساتلو کې، په ژوندۍ ساتلو کې د ایران اسلامي جمهوریت ډېر ښه رول لوبولی دی، او تقریبا د ایران داعیه د دغه د فلسطین د مسلې ژوندۍ ساتل. ولې د اسلامي نړۍ نور دولتونه، البته د ملتونو خبرې نه کوو، ملتونه خو د فلسطین کلک ملاتړي دي، خو ځینې دولتونه دغه داعیه ته د شک په سترګه ګوري؟
دغه ملاتړ ته په کوم نظر ګوري؟ او ولې کته هم تاسو مخکې اشاره وکړه، اسلامي هیوادونه تر ډیره دغه داعیه ته د شک په سترګه ګوري؟
داعیه ته په دې اسلامي دولتونه په شک باندې ګوري چې د امریکا حمایه به تنه قطع شي، ځکه دا زیاتره ما مخکې عرض وکړ چې دا زیاتره اسلامي هیوادونه د امریکا د تسلط او حمایه لاندې دي، په راس کې په پیشو په اصطلاح غلام په اصطلاح قیادتونه ګمارل شوي دي، نو طبعا د هغې د فلسطین د دایي حمایه نه کوي. پاتې شو د ایران مسله. د ایران اسلامي جمهوریت چې کوم حمایه د فلسطین د مبارزین نه کوي او د هغوی د نظام نه کوي، زه خو ورته شاباس وایم، زه خو ورته آفرین وایم چې په دې سیمه کې زمونږ یو ګاونډ هیواد چې اسلامي نظام دی هغه پاسیږي او د فلسطین د دایي حمایه کوي. دا خو ډېره لویه خبره په دې باندې چې د لوی یو سوپر طاقت دشمنی په غاړه اخیستل او د یو مظلوم ملت تر څنګ ولاړ دی، دا وړه خبره نه ده. دا همت غواړي، دا درایت غواړي، دا هغه دینی اصالت غواړي چې د ایران موجود ادارې او تیرو ادارو چې کوم اسلامي نظام د وخت نه راغلی دی د دې قضیې شاته ولاړ دی. دا واقعیت ته چې باید دنیاوالو تقدیر کړي او په خاص ډول مسلمانان.
مننه شیرزاد صاحب. ضیاءالرحمن حسرت صاحب، تاسو چې په نړیوالو مسایلو له نږدې نظر لرې، دا راته ووایه چې د فلسطین د مسلې په وړاندې د مسلمانانو څه دنده جوړیږي؟
د فلسطین په قضیه کې څومره مسؤلیت چې د فلسطین خپل حکومت او د فلسطین خپل ولس لري، همغومره اسلامي نړۍ هم لري. خو په ډېر خواشینۍ سره چې اسلامي نړۍ په دې دومره کلونو کې د فلسطین په قضیه کې اصلا د دخالت هېڅ ډول لیوالتیا نه لرله، یا ځینې مجبوریتونه له نور نړۍ څخه وو، یا هم د ډار ویره وه، یا موضوع وه، یا د اقتصادي ګټې وې، یا هم دا چې ملګرتیا وه د نورې نړۍ سره، خو یو څه مجبوریتونه وو چې دوی غبرګون نه ښوده. خو په دې وروستیو کې اسلامي نړۍ لږ راویښه شوه، ځینې هېوادونو جبهې ونیولې، اتحادیې رامنځته کړې، هغوی څرګند غبرګونونه یې وښودل، او اسلامی نړۍ په تیر عربي نړۍ په دې راویښه کړه چې دوی به د فلسطین قضیه وګټي او د هغې دفاع وکړي. دا داسې یوه قضیه ده چې پر هر مسلمان باندې خپل حق لري، بیا په تیره پر ټول اسلامي نړۍ باندې حق دی، نو مسؤلیت د اسلامي نړۍ دا جابه چې د فلسطین قضیه د خپل قضیه وګڼي، او نه یوازې د فلسطین ولس دی دا باید پرېږدي، او په هر ډول چې باید دا یوې خواته کړي.
درنو محترم اوریدونکو، د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت او د فلسطین په مسلې مو له تهران ریډیو د دوو تکړه استادانو خاغلی منګل شیرزاد او خاغلی ضیاء الرحمن حسرت نظرونه اوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. ورځپاڼو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله د دې د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس په سر کې اطلاعات ورځپاڼه ګورو چې په خپل لومبي مخې په غټو ټکو سره لیکلي دي. اروپایي اتحادیه اټومي موافقې ته د امریکا د بشپړه راستنېدا غوښتونکي شوه. وړاندې په خبر کې ویل شوي دي چې جوزف بورل وایي د اټومي موافقې د غملوونکي په توګه په لندن کې په جی او ډلې غونډې کې مو اټومي تړون ته د امریکا د ستنېدا په لور د تګ او د اټومي موافقې د بشپړه اجرا په لور د تګ لا فرصته فیصله پر دې ټینګار وکړ. اطلاعات ورځپاڼه بیا لیکلی دی په نړیوالو سازمانونو کې د روسیې استازي هم په راتلونکو اونیو کې د اټومي موافقې د مذاکراتو د بهیر د پرمختګ خبر ورکړ. اولینوف زیاته کړه د اټومي موافقې په هکله د وینا د مذاکراتو ماتې د هغو کسانو کچا خیال دی چې د ان پی ټي تړون په بنیاد د وسلو د نه خپرولو د اصولو د پیاوړتیا په هدف د هلو ځلو پر خلاف دي. په عین حال کې ایسوټوډ پریس خبریا ژانس لیکلي دي ایران او امریکا موافقې ته نږدې شوي دي.
دا هم جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده. له تهران چاپېدونکې جمهوری اسلامي ورځپاڼه خپل لومړی خبر له گاونډیانو او عربستان سره له خبرو اترو د ایران هرکلی ته ځانګړي کړی دی. له دغه سرټیکې لاندې لیکلي دي چې د ایران چارواکو له ګاونډیانو او د سعودي عربستان په شمول د فارس خلیج سیمې له هیوادونو سره په هر سطحه او هر شکل خبرو اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړ. په دې لړ کې د ایران د خارجه وزارت ویاند وایي د عربستان د چارواکو د لهجې او سیاستونو بدلېدل د شخړو له کمی سره ډېره مرسته کوي. سید خطیبزاده زیاته کړه فکر کوو چې د سیمه هوادونه او د دواړو هوادونو ولسونه به د دغه ډول خبر واترو ګټوي ویني چې سوله، ثبات او لا زیات پرمختګ دی. بیرشکه چې دواړو هوادونو په دې لړ کې هیڅ شک نه لري. جا جمهوری اسلامی په یو بل خبر کې له بشار اسد سره د عربستاني پلاوی د ملاقات په اکله هم لیکلی دی چې رایول یوم ورسپانی خبر ورکړی چې یو عربستاني پلاوی د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی دی. د سعودي عربستان دغه پلاوی د یاد هیواد د اطلاعاتو د ادارې د مشر خالد الحمیدان په مشرۍ د مشق ته تللی او له ولسمشر بشار الاسد نه علاوه د هغه له امنیتي مرستیال جنرال علي مملوک سره هم ملاقات کړی دی.
عزتمن اردن کو اس د تهران چاپ کې هان ورسپانه راخلو د بهرنیو خبرونو پرخه ته یو ځغلنده کتنه کوو. د کډوالې نړیوال سازمان وايي په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې دننه د کډه په سر او بې کوره شوي کسانو شمیر 14% زیات شوی دی او 15 میلیونو کسانو ته ورنږدې شوی دی. د یمن د پوځ ویان یحیا ساری وایي د عربستان په خمیز مسجد کې باچا خالد هوایی اډه او د نجران په هوایی ډګر کې موجوده پوځي تجهیزات او سنگرونه څو وارې د ډرون الوتکو په زیره په توغندیو ویشتل شوي دي. د بغداد په شمال کې د بلد هوایی اډې امریکایي برخه په 10 کاتیوشا راکټونو ویشتل شوې ده چې د اډې په دغه برخې کې سخت اور هم لګېدلی. جنې راکی رسنې وایي چې په یادې حملې کې یو شمېر امریکایي کردردیان مړه او ژوبل شوي هم دي. په هندوستان کې کورونا وایرس له هم په پوره زور سره په زیاتېدا دی او له دغه هیواده رسېدلي خبرونه وایي چې حالات هماغه شان کړکېچن دي او په اوسط ډول هر سات کې 15,000 او 340 کسان په کورونا وایرس ککړ کېږي او له امله یو 340 کسان مري هم. دا په داسې حال کې دی چې د هندوستان په مغربي بنګال صوبې کې د ځایي انتخاباتو وروسته په رامنځته شویو نښتو کې هم لږ تر لږه 12 کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي زو کابل خواته کابل چاپ نننۍ ورځپانو په بېلابېلو موضوعاتو د سولې په بهیر د جګړې پر شدت او مشروعیت او همداشان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم تلین په اړه لیکنې او تبصرې خپره کړې دي. په سر کې هشت صبح ورځپانه اشته سوبلی کې د بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره سره د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړې او جګړو زور اخیستی چې دواړو لورو ته ځاني تلفات اړوي او فکر کوي چې دواړو لورو سولې ته شا کړي او تصمیم لري چې قضیه د جګړې لارې یوې خواته وکړي. په سرمقاله کې راغلی دی چې په هلمند، غزنی، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو وښودل چې طالبان د ولایتونو د نیولو نیت لري. د سولې په بهیر کې دا ډول اقدام ښکاره کوي چې د طالبانو په کړو وړو کې لوی ژور بدلون راغلی. په سرمقاله کې یادونه شوې ده دا چې افغان دولت هم په دفاعي حالت کې دی خو د طالبانو په ټکولو کې لاس پوري کړی. د هلمند له جګړې معلومیږي چې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لیکوال په اند ځکه دواړو لورو جګړې توندې کړي چې د سولې پر میز کې دوی برلاسي وښیي او د سولې په مذاکراتو کې زیات څه ترلاسه کړي. لیکوال د جګړو د زیاتېدو د پړې ګوته نړیوالې ټولنې ته نیولی چې ونه شو کړای په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. په ځانګړي توګه د روژې په میاشت کې طالبان اوربند ته وهڅوي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس په ظاهر کې داسې کم لیدل کېږي چې طالبان او دولت دې د سولې خبرو ته سر کښیني. د لیکوال په اند که وضعیت همداسې مخته ولاړ شي نو افغانستان به په راتلونکي کې د سیمې په یوه بې ثباته هیواد بدل شي.
خواګور دن کوس د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ګورو. مسیر ورځپاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی لکول لیکلی د جګړې د دوام لپاره د طالبانو پلمې ختمې شي. بهرنی ځواکونه له افغانستان اوزي او له دې وروسته هیڅ داسې پلمه نشته چې پر بنسټ طالبان د افغانانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په سر مقالې کې راغلی دی په دې خبرې کې هیڅ شک نشته چې دا جګړه اوس هیڅ ډول توجیه او مشروعیت نه لري. دا جګړه یوازې د طالبانو لړه نه بلکې د حکومت لړه هم هیڅ ډول توجیه او مشروعیت نه لري. په سر مقالې کې بیا یادونه شوې ده هر لوری چې جګړه کوي او یا د جګړې خبرې کوي او یا یې دریز جګړه ایز وي د افغانستان له خلکو د دوی له هیلو او غوښتنو سره دښمنۍ کوي. له همدې امله دا جګړه باید ودرېږي او په هیڅ ډول باید دوام ونه کړي.
عزیزانو دا هم ویسا ورځپاڼه ده. ویسا لیکي څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر بایډن اعلان وکړ چې افغانستان ته په راتګ کې د دوی موخه د اسامه له منځه وړل وو. اوس دوی دې هدف ته رسیدلي او القاعده سازمان هم نور پوره ضعیف شوی. په دې اساس دوی له افغانستانه خپل عسکر وباسي. په سرمقاله کې یادونه شوې ده چې بالاخره 2011 میلادي کال د مې میاشتې په دوهمه اسامه بن لادن په ایبټآباد یعنی د اسلام آباد په شاوخوا کې پیدا او د امریکایانو لخوا د خاصو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د سرمقاله په پای کې راغلی اسامه بن لادن د امریکا او ورسره د ځینو هیوادونو د افغانستان د نیولو لپاره تربیه او روزلې وو او په دې پلمه افغانستان ونیو.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.